پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. د ازادي رادیو د غرمنی خبری خپرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خپرونه کې چې د قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او ری چې امریکا او طالبان نن په قطر کې د سولې تاریخي موافقه لاسلیک کوي. د دې موافقې لاسلیک ته کلونو راهیسې افغانان په تمه وو. له دوه درته تازه حال درکو او دغه راز په کابل کې هم له وروستیو تحولاتو تاسو خبرو. د دغه موافقې په اړه مو د افغانانو له خوښیو هم راپورونه جوړ کړي. نور مسایل هم شته خو په سر کې خبرونه چې اجمل اندي وړاندې کوي.
طالبان ویلی یو دیرش کسیز پلاوی نن قطر ته رسیدلی څو له امریکایي چارواکو سره تړون لاسلیک کړي. ټاکل شوی چې د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر او د ناټو عموم منشي ین ستولتربرګ نن کابل ته ورسیږي او د ایران د پارلمان څلور غړي په کرونا وایروس اخته شوي. طالبان ویلی د دوی یو دیرش کسیز حیات نن قطر ته رسیدلی څو له امریکایي چارواکو سره تړون لاسلیک کړي. رویټرز خبري اژانس نن دا خبره د طالبانو له قوله کړې. خدای نه دی ویلي چې دا پلاوی له کومه ځایه قطر ته رسیدلی. عموما طالب مشران د پاکستان په کوټه او پېښور ښارونو کې میشتي. په دوحه کې لا د مخه د طالبانو سیاسي دفتر د څو کلونو راهیسې فعالیت کوي او هلته یو شمیر استازي لري. په تیر یو کال کې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت چارواکو په دوحه کې له طالب استازو سره د افغانستان د جګړې د ختمېدو پر لارو چارو څو دورې خبرې کړې. د همدې خبرو په نتیجه کې تمه ده نن د فبروري په 9 د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو په حضور کې له طالبانو سره د سولې هغه موافقه لاسلیک شي چې له مخې به په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو وتلو او له افغان حکومت سره د وسلوالو طالبانو مخامخ کتنې ته زمینه برابرېږي. اخو د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په قطر کې له طالبانو سره د سولې د موافقې د لاسلیک په مراسمو کې ګډون وکړي. د موافقه نن په دوحه کې لاسلیک کیږي. ترامپ د جمعې په ورځ په یوه اعلامیه کې همداراز له افغان حکومت او طالبانو غوښتي چې د سولې له دې فرصته د ګټه واخلي. اعلامیه زیاتوي که دوی خپلې ژمنې پوره کړي موږ به په افغانستان کې د جګړې ختمولو لپاره پیاوړې لار ومومو او خپل ځواکونه به کور ته راستانه کړو. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې له مخې به امریکا په افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر له 10,000 څخه 20,000 او 600 ته راکموي. ټاکل شوی ده د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر او د ناټو عمومي منشي ین ستولتنبرګ نن کابل ته ورسیږي. افغان چارواکو ویلي چې کابل ته د سفر پر مهال به اسپر او ستولتنبرګ له افغان حکومت سره د نړیوالې ټولنې د ژمنو د دوام په اړه ګډه اعلامیه ورکړي. تازه رپورټونه وایي چې دا دواړه چارواکي رسېدلی دي. د افغان ولسمشر محمد اشرف غني ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته ویلي په دې اړه به په ار کې نن غرمه غونډه وشي. د ناټو عمومي منشي ستولتنبرګ پرون د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې په یوه خبري غونډه کې یو ځل بیا له افغان امنیتي ځواکونو سره د ناټو په ملاتړ ټینګار وکړ.
We will support the Afghan security forces with training with
دوی موږ د افغان امنیتي ځواکونو روزنی او تمویل سره دغه ځواکونو ملاتړ کوو ځکه غواړو طالبانو ته یو روښانه پیغام ورکړو چې هغوی به د جګړې په میدان کې هیڅکله بریالي نشي. دوی باید د مذاکراتو میز ته کښېني او رښتینی جوړجاړی وکړي. دا پاکستان په سند ایالت کې د اورګاډي او بس په ټکر کې لږ تر لږه 19 تنه وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان شوي. د کراچۍ د ریل مسؤل طارق کلاچی پرون وویل چې دا پیښه د روهاري په سیمه کې چې د کراچۍ په شمال کې 470 کیلومتره لرې پرته ده شوې ده. د اورګاډي د مسؤل څرګنده کړه چې په پیښه کې لږ تر لږه 55 تنه ټپیان شوي. هم دي ځینې ټپیان په بد وضعیت کې دي چې ښایي د مړو شمېر زیات شي. د پیښې ټول قربانیان هغه سپرلی دي چې په سرویس کې سپاره وو. ریل له کراچۍ لاهور ته روان و. په پاکستان کې د تیرو 2 لسیزو په ترڅ کې اداري فساد سم مدیریت او پر ریلونو نه پانګونه د دغه هیواد د اورګاډي سیستم له سختو ستونزو سره مخ کړی دی. دا ایران د پارلمان څلور غړي په کرونا وایروس اخته شوی دی. دا پارلمان غړي محمد علي وکیلی پرون په ټویټر کې د دې څلور تنو د اخته کېدو خبر ورکړ. د دې وکیلانو نمونه نه دی اخیستل شوی. په ایران کې د کرونا وایروس د خپرېدو له امله په ګڼو جماعتونو کې د جمعې لمونځونه ونه شول. په دې هیواد کې د ښځو او کورنیو په چارو کې د ولسمشر د مرستیالې معصومې ابتکار په ګډون یو شمېر چارواکي هم په دې وایروس اخته دي. ایراني چارواکو رسمن تایید کړي چې تر اوسه 34 تنه په دغه هیواد کې د کرونا وایروس وژلی او درې سوات هات یا تنه نور په دی وایروس اخته دي. بی بی سی فارسی څنګه په یو ریپورت کې څرګنده کړی چې لک تر لګه 211 تنه په ایران کې د پنځ شنبه تر شپې د کرونا وایروس لامل مړ شوی دي. خو د ایران د روغتیا وزارت دا ریپورت رد کړی دی. او دا چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې مسلمان دینی مشر له ترهګرۍ سره د تړاو په تور په لس کلونو بند محکوم شو. د جمعه د پوخانه امام سمیر شهاده نومیږي. قاضي ویل چې شهاده له خپل ورور او د هغه له میرمنې سره مرسته کړې و چې سوریې ته له یوې ترهګرې ډلې سره د یو ځای کېدو لپاره ولاړ شي. دا تورستي ډله جبهات فتح الشام یاده شوې. پر شهاده دا تور هم دی چې نامعلوم مقدار پیسې د غډلې ته لیکلې. دا ډله غواړي د سوریې د ولسمشر بشار الاسد رژیم رنګ کړي او هلته اسلامي خلافت رامنځته کړي. د پراګ همدې محکمې دوه نور کسان په غیاب کې په ترهګرۍ تورن وپیژندل. یو په 1100 او بل په 6 کلونو بند محکوم شول. شهاده دا تورونه نه دی رد کړي. خو ویل چې دا ډله تروریستي ډله نه ګڼي. د استیناف محکمې ته مراجعه کولای شي. د پراګ د مسلمانانو ټولنې د دغه فعالیتونو په خاطر له څخه ځان لري کړی دی. دا او خبرونه
خبرنا مو له ازادي رادیو واوریدل. تاسو کولای شئ چې دغه خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم وګورئ او هم یې واوري. پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. وړاندې په خبرونه کې او ری چې امریکا او طالبان نن په قطر کې لنګدې دوه کلنو خبرو وروسته د سولې موافقه لاسلیک وی. په دې اړه درته وروستي جزئیات وړاندې کوو. عام خلک د تاریخي موافقه ته چې ورسره تاریخوالي هم کم شوی ډیر خوښ دي.
خوشنیان مو زلمیان مو پخو مر یعنی ټول په یو لوی خوشاله باندې سره ټول دی
له هر جات خوشاله است. 14 شپه روانه ده چې بعد دې به موږ د جنگونو او د بدوازونو په امن کې وو.
په دې اړه درته له بیلابیل ولایتونو راپورونه لرو. د چارو کارپوهان بیا وایي پاکستان هم د موافقه کې مهم رول لوبولی.
دا ټول د پاکستان نظر او مرام دغه په افغانستان باندې جګړه ځکه مسلط کړي و چې طالبانو ته یو بر لاس ملو شي.
د کابل چاپ ورسپانو ته کتنه کوو او په نړیوالو مسایلو کې اوري چې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي د کورونا وایروس د خپرېدو کچا تر ټولو ګواښونکي حالت کې ده. هیله دا تر پای را سره پاتې شي. دولس بجې او اته دقیقې شوې. راځو د خبرونې لومړی او تودې موضوع ته. ټاکل شوی په دوحه کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې موافقه نن لاسلیک شي. د دې موافقې په اړه له تیرو دوه کلونو راهیسې د دواړو لوریو د مرکچیانو ترمنځ خبرې وشوې چې څو ځله له ټیټو هسکو سره هم مخ شوې. اوس داسې ښکاري چې د موافقې د لاسلیک شېبې رانږدې شوي. همکار مو احمد تکل له دوحې نه په مستقیم تماس کې راسره دی. تکل صاحب، خبرونه ته ښه راغلی. اوریدونکو ته ووایي چې وروستي جزئیات څه دي؟ پلاوی خو په ظاهره رسیدلی د دواړو لوریو.
همداسې چې زه تاسو سره خبرې کوم، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد فقط همدا دوه درې دقیقې مخکې د موافقې د لاسلیک کولو هغه ځای ته راغی. نور پلاوی هم پر رسیدو دي، څوک لاره کې دي او څوک لا دمخه را رسیدلي. خو د طالبانو هغه مهم او اصلي چارواکي چې په پام کې ده دا تړون به لاسلیک کوي تر اوسه نه دي راغلي.
بله، تکل صاحب څه ویل کېږي؟ د تړون اجنډا یا منځپانګې تر اوسه نه ده لیک شوې یا له خبریالانو سره نه ده شریک شوې چې څه مسایل پکې راغلي؟
د مراسمو اجنډا معلومه شوې ده. نن د قطر
بله تکل صاحب، فکر کوم اړیکې ستونزې لري په دوحه کې. حتما هلته بیلابیل لوړ پوړي چارواکي تللي، جمرونه دي، نو مخابرات ستونزې لري. خو بیا همکار مو اشاره کوي چې بیا هڅه کوي چې تل سره اړیکه ټینګ کو ورزو کابل ته. کابل کې هم افغانان په ټول افغانستان کې په ځانګړي توګه کابل کې خوشاله دي موافقه ته مخکې چې کابل ته ورسو همکار مشارکې چې تکل سره بیا رخ شوي. تکل سره مهرباني وکړئ د غونډې د اجنډا په اړه کوی.
د غونډې اجنډا معلومه شوې ده چې څه هم د خبرو اترو جزئیات او د موافقه جزئیات تر اوسه پورې هم له هغه عمومي مطالبونه جزئیات تر اوسه پورې نه دي معلوم شوي. د نن په پام کې چې د ماسپښین په 3 بجو او 15 دقیقو په سیمه ایز وخت د دوحې په وخت باندې دا موافقه د دواړو خواوو له لوري لاسلیک شي. ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو او همداراز د پاکستان او ازبکستان او ځینو نورو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د دې موافقې د لاسلیک په مراسمو کې ګډون وکړي. برسیره پر دې د څو باندې 500 هیوادونو ډیپلوماتیک استازي به هم د دې موافقې د لاسلیک په مراسمو کې حاضر وي.
څرګنده شوی چې افغانستان یا د افغان د دولت له استازي څوک ورغلي د سولې شورا کوم کسان ستپ دي نننۍ غونډه کې.
تر اوسه پورې مراسم وروسته پیلېږي خو تر اوسه پورې چې زه دلته یم شیبه مخکې لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه یوازې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد د ساحه تر هغه چا سره خبرې ونه کړې او یوازې هغه خپل هستوګنځي خواته ولاړ. د افغانستان د دولتي پلاوي د ګډون په اړه تر اوسه پورې مسله متخکاری چې لنجبنه ده. په دې خاطر چې طالبان وایي چې لدې پلاوي سره دوی نه ګوي او حتی په ځینو غیر رسمي خبرو کې دا هم ویل شوی دی چې طالبانو ګواښ کړی چې که هر څوک د اجنډا پر خلاف یعنی لا اجنډا نه وتلی په دې غونډه کې د افغانستان د حکومت په استازیتوب ګډون وکړي نو دوی به ورسره مخالفت وکړي. تر اوسه پورې دومره جزئیات شته.
ډېره مننه تکل صاحب. سلامات او صحت من به ورسل تاسو سره اړیکه نیسو. کور ودان ورجو کابل ته له کابل نمو همکار اجمل تورمان په سټډیو کې را سره د کابل تورمان صاحب خبرونه ته خراغ لاست ویل کیږي چې د ناتو عمومي منشي او د غرض د امریکا د دفاع وزیر هم کابل ته در رسیدلی. څه دي حالته وروستي سیاسي تحولات څه دي په داسې مهم ورځ د دوی درتک په څه معنا؟
بلې مننه لودین صاحب. لکه څنګه چې مخکې زموږ همکار احمد تکال له دوی نه راپور درلود او ویل چې نن به په دوحا کې د امریکایي چارواکو او طالب استادو ترمن د سولې هوکړې لاسلیک شي نو په همدې هدف د امریکا د دفاع وزیر او د ناتو سرمنشي دوی نن کابل ته سفر کوي. تر اوسه پرې چې دوی را رسیدلي کې ندي را رسیدلي چارواکو او نه هم د امریکا سفارت ازادي راډیو د دې اړیکې ته ځواب نه دی ویلې چې دوی را رسیدلي کې ندي را رسیدلي. په هر حال هغه بلندیک چې رسنیو ته استول شوې ده په هغه کې ویل شوی چې یو وباجه به د ولسمشر غنی د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر او د ناتو سرمنشي ترمنز دغه ناست جوړیږي او دوی به وګړې اعلان هم خبروي او په دغه غړي اعلان کې به ناتو او امریکا د افغانستان حکومت څخه خپل ملاتړ سرګندوي د افغانستان خپل ژمنې به ورسره کوي. خو زه فکر کوم چې خای د کابل غونډه او د دغه خبری غونډه چې د چارواکي پکې خبرې کوي د دوه د کې د اوکرلیک تر لاسلیک وروسته وشي چې دقیق ټایم نه دی معلوم کېدای شي چې مازدیګر مهال ولې رسنۍ ورته یو بجه غوښتل شوې دي. بلې لودین صاحب
مننه. تورمان صاحب عموم کې کابل کې وضعیت څنګه دی؟ ښکاري چې افغانان ډیر دی ورځ ته پته مو د باندې په ظاهر چې تاسو دفتر ته راتللې ښار ګڼه ګونه و د خلکو خوشحالي احساسېدلې او کنه د تیر څو ورځو په څیر آرامي و؟
بله لودین صاحب تاسو په ازادي رادیو په همدې خبرونه کې او په نورو خبرونه کې به اوریدونکو هم واوري چې له کابل خاریانو سره په دې اړه خبرې شوې دي. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو له اوسیدونکو سره خبرې شوې دي. دوی خوشاله دي او د یو تلپاتې سولې هیله لري او غواړي چې دغه د ورکم موده چې دا وغځول شي او په اوربند باندې واوري. نو په پلازمینه کابل ولایتونو کې ټولو له دغه وکړلیک څخه ملاتړ کړی دی او په دې هیله دي چې د بین الافغاني خبرې هم وشي او یو دایمي او تلپاتې اوربان ته لاره هواره کړي. بلې لوتین
سي کور ودان ډیره مننه همکار مو اجمل تورمان ول کابل نه هم دې کابل سټوډیو کې موبل همکار رحمت الله افغان را سره د بخښنې نړیوال سازمان وایي د امریکا او طالبانو هوکړه باید په افغانستان کې په بیلابیلو برخو کې د بشر حقونو عمده لاسته راوړنې خوندې شي. افغان صاحب دا موضوع تعقیب کړی او د کابل په سټوډیو کې را سره دی. افغان صاحب د بخښنې نړیوال سازمان نور غوښتنې څه دي؟
بل لودین صاحب د بخښنې نړیوال سازمان د امریکا او طالبانو ترمنځ لاسلیک کېدونکو هوکړې ته په اشاره سره وایي افغانستان په بیلابیلو برخو کې د پام وړ لاسته راوړنې درلودي چې باید خوندي وساتل سي او مخه ډب نسی. د جنوبي اسیا په شارو کې د یاد سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل مرستیال عمر وړای چې د شنبې په ورځ په اعلامیه کې ولیدل چې ماشومانو ته د زده کړې ښځو کار کولو او همداشان خبریالانو او بشري حقوقو مدافعین باید خپلو کارونو ته آزاد پریښودل سي. وړاندې په اعلامیه کې راغلي د سولې هر ډول تړون باید د قربانیانو غږ له پامه ونه غورځوي، په عدالت حق سترګې پټې نه کړي او د مذهبي لږکیو حقونه هم تضمین کړي. بلخو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د خبریالانو ټولنې او ځینې ښځینه فعالانې که څه هم د سولې هرکلی او ملاتړ کوي، خو د سولې په هر ډول مذاکراتو او هوکړه کې د بشري اساسي حقونو په خوندیتوب په ټینګار کوي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ویان شکر الله مشکور ازادي رادیو ته وویل چې د افغان ولس هر ډول بشري اساسي حقوقو د افغانستان په اساسي قانون او نړیوالو کنوانسیونونو کې خوندي شوی دي او ساتنه یې لازمي ده.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د جنگ د خواو څخه حتی د مذاکراتو له لور څخه غوښتنه دا کوي چې په دغه پروسه کې د قربانیانو غوښتنې د هغوی د هغوی ستونزو ته رسیدګي او هغوی په پروسو کې صحیح کول
دا په داسې حال کې ده چې په تیرو نولسو کلونو کې چې نړیواله ټولنه افغانستان ته راغلې په مرسته یې نږدې 9 میلیونه ماشومان ښوونځي ته ځي، ښځې په ادارو کې د کار کولو اجازه لري او همداشان هر افغان د بیان د ازادي حق لري چې دا د بشري حقونو اساسي حق دی. یو شمېر ښځینه فعالانې بیا وایي ویره شته چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره په افغان میرمن د افغان میرمنو وضعیت پخوانی حالات وګرځي، یعنی چې هغه وخت زده کړې نه وي هم د کار کولو اجازه نه درلوده. ښځینه فعاله صفیه صدیقی وایي افغان حکومت مکلفیت لري چې د سولې په هر ډول هوکړه کې د ښځو په حقونو معامله ونه کړي. دا مهال افغانستان د بشر د بیان بشپړ ازادي لري چې په سیمه کې ساری نشته، خو د خبریالانو د خوندیتوب ټولنې د سولې په مذاکراتو کې د بیان د ازادي په اړه اندېښنه لري. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یعنی اجرایي رئیس مجیب خلوتګر
مونږ غوښتنه د بین المللي هیوادونه او همدارنګ مونږ هغه کسان چې اوس طالبانو سره معامله کوي، مونږ غوښتنه دا ده چې دوی باید د افغانستان د خلکو هغه اساسي حقونه صدا په هر معامله کې باید په پام کې ونیسي، صدا حقونه او همدارنګ د ارزښتونه وساتل سي او حفظ وشي.
هڅه مو وکړه چې د دغه غوښتنو په اړه د افغان حکومت نظر واخلو، خو له زیاتو هڅو سره سره چا خبرې ونه کړې. د دې وړاندې د افغانستان جمهور ریاست په وار وار ټینګار کړی و چې د سولې په مذاکراتو کې به د تیرو 19 کلونو لرسته راوړلو باندې معامله ونیسي او خوندي به وساتل سي. ټاکل شوی چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او د طالبانو د سیاسي مرستیال ملا برادر اخون ترمنځ هوکړه لاسلیک سي، خو د دې هوکړې جزئیات تر اوسه پورې نه دی پټاګه سوي. بلې لودین صاحب
ډیره مننه. افغان صاحب سلامت اوسئ. لکه څنګه چې افغان صاحب وویل د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې د سولې په موافقه لیک کې باید د افغانستان د تیرو 1390 کلونو یا په ټوله کې د نږدې 12 لسیزو لاسته راوړنې خوندي شي. که څه هم افغان حکومت اوس په دې اړه څه نه دي ویلي، خو لکه څنګه مو چې په راپور کې هم واورېدل پخوا افغان حکومت ویلي چې د افغانستان عمده لاسته راوړنې لکه د بیان ازادي، د بشر حقونه، د ښځو حقونه دا ورته سري کرښې دي او دا به په هر ډول موافقه کې معامله کوي، نه یعنی له لاسه به نه ورکوي. کابل کې مو بل همکار اکرام الله اکرام را سره دی. غواړي چې د افغانستان د دفاع وزارت د وروستیو څرګندونو په اړه راپور راکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې دوی چمتو دي یا افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه چمتو دي چې په هر حالت کې له افغانستانه دفاع وکړي. دوی وایي چې خبرداوي چې د تاریخوالي د کمښت موده وغځيږي او دایمي اوربند ته لار هواره شي. خو د دفاع وزیر اسد الله خالد ویلي چې که احيانا جګړه بیا پیلېږي نو افغان ځواکونه ورته چمتو دي.
سوله او ملي یوالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
لکه څنګه مو چې مخکې وویل د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې دوی دې ته لیواله دي چې د طالبانو لخوا او د نورو وسلوالو لخوا د اوربند دایمي اوربند شي او د تاریخوالي د کمښت کچه همداسې دوام لري. خو دوی ویلي کې احيانا بیا هم جګړه پیلېږي نو افغان او دفاعي او امنیتي ځواکونه چمتو دي چې له هیواده دفاع وکړي. دا موضوع اکرام الله اکرام تعقیب کړي په کابل سټوډیو کې. را سره د اکرام صاحب مهرباني وروستو جزئیات څه دي اسد الله خالد نور څه ویلي.
ډیر مننه لودین صاحب. تیر شپه 12 بجې په افغانستان کې د تاریخوالي د کموالي ونې پای ته ورسید. خو له زیاتو خلکو سره پښتنه دا چې د تاریخوالي کموالي دوام پیدا کوي او کده جګړې دواړه لوري دوباره پر یو بل مرګونی حمله کوي. د طالبانو یو شمیر سرچینو ویلي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې تر لاسلیک وروسته هم د تاریخوالي کموالي دوام پیدا کوي، ځکه د سرچینې په وینا د دواړو لوري د هوکړې یو ماده دا چې تر لاسلیک وروسته به په جګړه او تاریخ خوالی کی د پام وړ کمواله راځي. د امریکا دفاع د افغانستان دفاع وزیر هم وايي فکر نه کوي چې وسلوال طالبان د دوباره تاریخوالي پایل کړي. خو اسد الله خالد وايي دا پر طالبانو پورې اړه لري. خغری خالد نن د افغانستان ملي ټلویزیون سره په وزنګړی مرکه کې وویل چې د تاریخوالي کمواله دایمي وربند ته زمينه برابروي.
افته کاهش خوشونت
دی وای د تاریخوالي ونی و بیلګه نه و بلکې د دوام لپاره پایل او دا هم یو له شرایطو نه دی او دا د تاریخوالي د کمختونه بل اخره په دایمي اوربان بدل شي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوک د سولې هوک نن لګرمي ورو صدقتر په مرکز دوحه کې لاسلی کیږي. د غشان په کابل کې د نړیوال ټولنې او افغان حکومت ترمنځ د دوامدار همکارۍ په اړه هم یو غړ اعلامیه لاسلیک شي. د تاریخوالي د کموالي ونې دروانی فبروري میاشتې په 22مه پیل شو چې د افغانستان د دفاع وزیر اسد الله خالد په وینا په زینو سیمو کې د وسلوالو طالبانو لوري لوی او وړي حمله تر سره شوې. خو افغان سرتیرو دفاع وکړه. د کورنۍ چار وزارت بیا وایي د دې ونې په وګدو کې طالبانو په کاپیسا، زابل، کندهار، هلمند، لوګر، میدان وردګ، بدخشان، سمنګان، بلخ، فراه، لغمان، اورزګان او دغه شان هرات ولایتونو کې افغان ځواکونه په نخښه کړی دي. پلازمینه کابل هم د کپ په ومه او اتمه نیټه د 214 شاهدو چې په پایله کې یو تن وژل شو، 19 نور اټپیان شول. د دې 14 مسولیت چا ونه مانه. کڅوم په دې و ورځو کې افغان ځواکونو ته د وختو تلفاتو پاړه څنګه دی ویل شوی. خو د حکومت یوه سرچینی ازادي رادیو ته ویلي چې د تاریخوالي د کمیدو د ونې پر مهال 21 امنیتی ځواکونه او څلور ملکیان وژل شوی او 10 نور اټپیان شوی. په همدې حال کې د وسلوالو طالبانو ویان زبیح الله مجاهد نن ازادي رادیو ته ویل که څه هم د تاریخوالي ونې 13 شپه پای ته رسیدلې، خو له امریکا سره د سولې د کیدونکو هوکړې چې لامل افغانان زیات خوښ دي، طالبان به هم نن هیڅ حمله ونه کړي. د دې د تاریخوالي د دوام په اړه نوموړي ویل چې په دې اړه به نور معلومات د نن ورځې په کیدونکو هوکړه کې پډاګه شي چې آیا دا حالت دوام پیدا کوي او کنه، یعنی هدف دا چې د تاریخوالي ونې به دوام پیدا کوي او که څنګه. بله لودین صاحب،
ډیر مننه اکرام صاحب، سلامت اوسئ. اوریدونکو هم اوریدل چې د افغانستان د دفاع وزیر اسد الله خالد ویلی چې د تاریخوالي یو اونۍ یو بیلګه او د هیله څرګنده کړي چې دا به په دایمي اوربان بدلیږي. د دغه کار په طالبانو پورې اړوند بللی. په ورته وخت کې راپور نه وایي چې د تاریخوالي کوم اونۍ چې واده به غځیږي تر څو مودي پورې او بیا به ورسته د امریکایي ځواکونو وتلو تلار هواریږي. شاوخوا 4000 امریکایي سرتیري بل افغانستان ته میاشتو کې وزي او بیا که وضعیت همداسې کې وي نو دایمي اوربان ته به لار هواري کی. یعنی راپور نه دا وایي چې د امریکا او طالبان ترمنځ د هوکړې لمخې داسې ښکاري چې بیرته به په افغانستان کې ژر جګړه نه پیلېږي. د تاریخوالي د کمښت وضعیت به همداسې دوام ولري. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې د لاسلیک په مراسمو کې بعد د نورو هیوادونو د استادو ترڅنګ د پاکستان د بهرنۍ چارو وزیر شاه محمود قریشي هم ګډون کوي. پاکستانی رسنۍ ویلي چې د دې موافقې محتوا له پاکستانی چارواکو سره مخکې له مخکې نه ده شریکه شوې. د امریکا او طالبانو د مذاکراتو پر مهال امریکایي چارواکو څو ځلې له پاکستانی چارواکو سره ولیدل. دا چې د دې موافقې په محتوا کې به د پاکستان ګټو ته څومره پام شوی وي. ملالۍ بشیر د امریکا په فلوریدا ایالت کې د جنوبي آسیا د سیاسي چارو له کارپو ډاکټر محمد تقی سره مرکه کړې او په سر کې پوښتنه کړې چې څومره احتمال شته چې د دې موافقې محتوا مخکې له مخکې له پاکستاني چارواکو سره شریکه شوی وي.
د پاکستان کم پراکسیز دی طالبان غوخو تل راغلی پاکستان دی لیدل کتل پاکستانی چارواکو سره کړه بشمول خغلی شاه محمود قریشی سره تاسو به یاد وي شپږ میاشتې سلو میاشتې کیږي چې غیتلی د پاکستانی استخباراتو مشر ډایرکټر سره جنرال فیض او شاه محمود قریشی سره په یو ځای ملاقات شوی د طالبانو استازي. نو دا خو ممکن نه ده چې هغه کمی خبرې اترې امریکا سره کړې دي هغه پاکستان ته به دغه وینا نه کړي. بیا دغه پاکستان ملا برادر ته اجازه ورکړه دغه بغیر د پاسپورت نه تللی دی دوه قطر کې ګرځي.
پاکستان به په دې موافقه کې خپل څومره اغیز کارولی وي، یعنی کومو ګټو ته به پام کړی وي؟
دا موافقه دا ټول د پاکستان نظر او مرام دغه په افغانستان باندې جګړه ځکه مسلط کړي و چې طالبانو ته یو بر لاس ملو شي د کابل د حکومت په حق لا هغه ډلې چې کوم په دنیا په نظر کې ترګر ګرځولي شو هغه د مذاکراتو میز ته راشي. نو تاسو ولیدل چې نیویارک ټایمز خبرونه د سراج الدین حقانی یو کالم چاپ کو دا په تاریخ کې د نشنه ده شوی چې دا یو ترګر په اخبار کې ولي کې او دا نه چې هغه اخبار کې دا ولي چې زه ترګری پرې دم او یا چې سختې معنی اظهار وکي. نو د پاکستان خو دا غوښته نه وی چې دا خلک د مذاکراتو میز باندې پکار دي، بلکې نه صرف دا هغه د کابل تخت باندې پکار دي، د صدارت او د وزارت منصب دی تور کول پکار دي. نو دا خو د پاکستان لویه ګټه ده.
ترامپ په هندستان کې پر پاکستان باندې هغومره انتقاد و نه کړ لکه څومره چې فکر کېده چې دی به پر پاکستان باندې د توریزم په اړه یو څه انتقادونه وکړي. آیا د دې لامل همدا د سولې توافق کېدای شي؟
ترامپ خپل سیاسي مقاصد ته ګوري. دا کال چې د امریکا کې د ټول ټاکنو کال دی، هغه کې دا یو پروګرام لري چې دا وایي چې افغانستان جګړه ما ختم کړو، شل کالو نه جګړه روانه ده ما ختم کړ. نو د دې دا نظر دی که تاسو پام وي لږ وخت مخکې هم دا خبره کېده چې دا معاهده به لاسلیک شي او په کیمپ ډیوډ کې به لاسلیک شي. نو ترامپ ته چا دا ویلي دي چې که تاسو دا کار وکړو نو تاسو به نوبل انعام ملو شي، داسې سداسې جایزه به درته ملو شي چې د امریکایي هغه رئیس جمهور په لیست کې ستاسو نوم شامل شي چې ښاغلی کارټر او اوباما غوندې خلکو. د زلمی صاحب خلیلزاد هم دغه تاریخ دی چې کوم وخت ښاغلی ریګن ته خبرې کولې نو یونس خالص یې راغوستی و په واشنگټن کې کېنولی و. هغه وخت کې مونږ وایي چې کومه جګړه امریکا پیل کړې ده د مجاهدینو په شا باندې دا افغانستان د پاره نقصان دی، زیان دی. او مغه خبر وشو اوس موږ دا وایو چې دای کم امن پهلې کې د سباله د افغانستان د پاره زیان مند دی. خو دیو چې موږ غلط یو زموږ تشخیص زموږ تجزیه او تحلیل غلط دی.
د سیاسي چارو کتونکو وو چې ویلې اټکل کېږي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د موافقې متن مخکې له پاکستانی چارواکو سره شریک شوی وي، خو خپل پاکستانی چارواکو بیا ویلي چې هڅ ډول موافقه یا د موافقه منصبانګه له دوی سره نه د شریک شوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1013 شميري لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
یو شمیر اوریدونکو مقتدر ډیره د خطر کې د جوړ شو یا جوړیدونکو مراسم په اړه ایس ایم اس کړی دی. د جعفری پونم یو اوریدونکو لیکلی چې د قطر له تړون سره یو نوی بدلون ته پټم دی. بدلون هم دا ده چې د پټکو اوربان ته لار هوار شي. شریف الله میوندی لیکلی وای موږ له طالبانو څخه هله کو چې اوربان وکړي. بل اوریدونکو چې نوم نشته لیکلی چې د سولې په اړه د سولې موافقې په اړه غونډې ته باید افغان پلاوی هم ورغلی وای. دوی ویلي نه پوهیږي چې د پردې تر شا څه معامله کیږي. د ویلی چې افغان پلاوی د خبرو کې حاضر وای نو دوی بډاډه وای چې د افغانستان په غیاب کې کومه معاملې نکېږي. شاکر د کندهار پانتون لیکلی چې موږ دلته په لایلیا کې ژوند کوو او پنځه میاشتې کېږي چې بدلې آشنا دره کول شوی. تازه خان سمسور د ننګرهار نه لیکلی چې د طالبان او امریکا ترمنځ د سولې موافقې لاسلیک ته انتظار یو او د لاسلیک شیبه شمیري. په کابل کې 12:30 بجې شوې اجملان سټوډیو ته راغلې چې د خبرونو لنډیز درته وړاندې کړي.
طالبان وایي یو ډیر شکسیز حیات قطر ته رسیدلې چې د غلط امریکایي لور سره د سولې هوکړه لاسلیک کړي. دوی دا نه دی ویلي چې دا یو ډیر شکسان له کومه ځای دوه ته رسیدلی خو ګڼ طالب مشان په پاکستان کې میشتي. په دوه کې لا د مخه د ملا عبد الغنی برادر په مشرۍ د طالبانو یو حیات موجود دی. بلخاري رپورټونه وایي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارک اسپر او د ناتو مومون شي کابل ته ځي او هلته بل افغان حکومت سره په یو ګډ اعلامیه کې پر پوخانیو ژمنو او هوکړو ټینګار وکړي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د طالبانو پورې اړه لري چې د تاوتریخوالي کموالي ته دوام ورکوي او که جګړه بیرته پیلوي. خو د دفاع وزیر اسدالله خالد ویلي افغان امنیتي ځواکونه په هر حالت کې چمتو دي چې له خپلو خلکو دفاع وکړي. دا ایران د پارلمان څلور تنه غړي په کرونا وایروس اخته شوی دي. د پارلمان غړي محمد علي وکیلی پرون په ټویټر د دې څلور تنو د اخته کېدو خبر ورکړ خو نمونه یې نه دی پټاګه شوی. او د پاکستان په سند ایالات کې د اورګاډي او بس په ټکر کې لږ تر لږ 19 تنه وژل شوی او په لسګونو نور ټپیان شوی دي.
بیا هم د ورځې په موضوع کې پاتکیګو. په قطر کې د طالبان او امریکا ترمنځ موافقه د لاسلیک شیبه نږدې دي ټاکل شوې چې په 2 ساعتونو کې لاسلیک سي. په افغانستان کې د اورکمونۍ له ځینو شکونو سره سره په نسبي ډول بریالۍ تیره شوه. په دې اونۍ کې د جګړې د ښکېلو خواوو له لورې د تشدد کمیده د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې د لاسلیک لپاره مهمه ګڼل کېده. د عامو افغانانو ترڅنګ دولتي ځواکونه او طالبانو هم په اورکم خوښي وښوده. اسمت سروان په دې اړه دا راپور برابر کړی.
د تیر جمعې له ورځې په افغانستان کې د اورکم یا د تشدد د کمیدا اونۍ پیل شوه. د افغانستان حکومت له ډېره وخته له طالبانو سره تر خبرو او هر راس موافقې مخکې د اوربند غوښتنه کوله. خو د امریکا او طالبانو له اوږدو خبرو وروسته بالاخره په دې پریکړه وشوه چې طالبان حکومت او نړیوال ځواکونه به د تړون تر لاسلیک مخکې د اعتماد رامنځته کولو لپاره د یوې اونۍ په مخه تشدد کموي. سره لدی چې خال خال نښتې شوي خو په مجموع کې اکثر افغانان تاییدوي چې د پخوا په پرتله یې سیمې آرامې وي.
خپله په وردګ ولایت کې ژوند کوم خو دغه د اورکم دغه د تاوتریخوالي شپې چې کومې غوښتنه مې ډېرې احساس کړې دي او خورا ډېرې ښې خوشحالۍ راباندې تېرې شوې دي.
خپلواکم دی کوه په دغه څو ورځو کې یو ټاکم یې سوشیا نه خپله نه دی اورېدلی. یعنی په خپل سپینځر راځي په هغه شاوخوا کښې مې ځوانانو له سره وینو. یعنی خلک ډېر راځي، خلک ډېر خوشحاله دي.
حمیدالله د وردګ ولایت څخه خو موږ د جغته ولسوالۍ کښې اوسېږو. دغه 12 کلنې جګړې ډېر ځپلې وو نو دغه د یوې هفتې تاوتریخوالی دومره خوشحالۍ مو احساسوو چې حد نه لري. نو دولت او طالبان هم دغه غوښتنه ده چې باید نور اوربند وکړه او سولې ته لاس یې وکړه.
خوله وفایم لکه ستاسو تاوتریخوالي یا د اورکم اونۍ خوشبختانه چې په ټوله کاپیسا کې تر دې دمه ډېره په ارامه او ډېره په امن فضا کې تېره شوه او تېرېږي. خصوصا په تګابو، په نجرابو، په لسۍ ولسوالیو کښې چې هره ورځ به ډېر زیاتې امنیتي پېښې رامنځته کېدلې، حملې به ترسره کېدلې. مګم په دغه اونۍ کې دواړه خواوې یعنی هېڅ کومه حمله ترسره نه کړله.
زادران د تخار د ولایت د شکمیش د ولسوالۍ نه غږ. دا د اورکم په ارتباط باندې نظر مې دا ده چې ډېر یو ښه تاثیرات یې کړي دي په ټول افغانستان کښې، خاصتا تخارو شکمیشو په دغو ساحو کښې دا تاثیر یې ډېر ښه و، ډېر لوړ و. د الله نه امید لرم چې دا اورکم په دایمي اوربند باندې بدل شي.
نمې نعمت الله دی د روزګان د ګزو د ولسوالۍ سره د مدخوجي منسکې سره دا ډېرې پخه ارتېرې سولې. وروره کوم معلومات چې موږ لرو په دا زموږ په ولسوالیو په منجکو کښې هېڅ دی کمه پېښه نه د ایدل سوی نو خلک ډیر ورته خوشبینه دی ودیته
الله یو سوردګ د میدان وردګونه جغتو رسولی ته ټول خوشاله دی بس نه نور کې مخابراتو شبه کوم کار نکره شپش به ټول بس داسې احساس کنه که سره شوی نه یو تو تریخوالای
امریکای چارواکو ویلیو که په دې اونۍ کې اور کم عملی شو د فبروري په 19مه یعنی د یکشنبه په ورځ به په قطر کې له طالبانو سره د سولې تړون لاسلیک کړي. د دې تړون پر اساس به امریکا په افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر کم کړي او طالبان به ضمانت ورکوي چې د افغانستان له خاورې څخه پر نورو هیوادونو تروریستي حملو ته زمینه نه برابروي. د امریکا او طالبانو د موافقې له لاسلیکه وروسته به د افغانانو ترمنځ د سولې خبرې پیل شي. کتونکي وایي سره له دې چې دا پړاو یعنی د افغانانو ترمنځ د خبرو په نتیجه کې دایمي روغه به اسانه نه وي، خو دې ته په کتو چې د اور کم په اونۍ کې دواړو خواوو پرېکړه تر ډېره رعایت کړه او شکیلې خواوې له جګړې ستړي دي، تمه کیږي چې افغانان به بالاخره سوله وکړي. هم عام افغانان او هم په جګړه کې شامل ځواکونه تمه لري چې اور کم پر اوربند بدل شي.
ټول یو د خوشحالۍ احساس کوي. طالبان امنیتی دو کنه دی طول بس دو خوشحاله احساس که خوشحاله دی بس دو پارا و پزا که بس ایت مشکل نسر یه خوشحاله یو زخفر لغا سیم چی دی سانی امارت یه جنگلی ما از مش تفاهی که دیرس و نی تیرس وله بس دخیر و بس مش رخفر مشران و عمر تا غالی شی و انشاءالله دا سی دیر خونده و رو نی تیرس وله پر مش حملان دسته بس مش داغا سی دا کبلی داریت دی نیزی وارلو دا سکر و تیدیا با مش رخفر و خیدی با مش اگرمانی که دیر بخوشحاله
د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې له لاسلیک وروسته د جګړې دوام ته شاید توجه پیدا نشي، خو کتونکي وایي چې په افغانستان کې جګړې ته پلمې اسانه دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې پر اساس به په افغانستان کې د امریکا له موجودو 4000 پوځیانو څخه به 4400 په لومړي پړاو کې ووزي. طالبان وایي که هرڅه له پلان سره سم پر مخ لاړ شي نو ټول امریکایي پوځیان به په 1400 میاشتو کې له افغانستانه ووزي، خو امریکا تر اوسه پورې په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي.
و موریدل چې افغانان د تاوتریخوالي د کمیدو یا د اورکمونۍ ته ډیر خوښ او هیله ښودل چې دا په دایمي اوربند بدل شي. په 2019 کال کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو له لاسه ستونزمنو پړاوونو وروسته او د 2020 کال په لومړیو دو میاشتو کې د افغان سیاسونو او سیمه ییزو هیوادونو ترمنځ د سولې په اړه ناستې بالاخره دې ته لار هواره کړه چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه نن لاسلیک شي. په دې راپور کې چې خاطر پردیس چمتو کړی د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو څرنګوالي ته کتنه شوې.
د امریکا لپاره د افغانستان جګړه تر ټولو اوږده او د لوړې بهې جګړه وه. په دغه هیواد کې د 19 کلن جګړې په ترڅ کې له 2000 زیات امریکایي سرتیر ووژل شول او بل اخر امریکایي چارواکي اړ شو چې د افغانستان د ستونزې لپاره یو سیاسي حل لار پیدا کړي. شاوخوا 15 میاشتې مخکې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل شوې. افغاني الاصل امریکایي ډیپلوماټ سلمی خلیلزاد د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د افغانستان د سولې لپاره ځانګړی استازی وټاکل شو او له طالبانو سره په قطر کې د سولې خبرو د پیل ترڅنګ د سیمې هیوادونو هم سفرونه پیل کړه. له نه پړه وسخت خبر ورسته د سیمه هوادونه ته د زلمی خلیزات سفرونو دلته په افغانستان کې له سیاسونو د حکومت له رهبرانو سره خبري هغه څو شي په نتیجه کې طالبانو سره په وصول کې یو هوکړه رامنځته او لاسلیک ته نږدې شو. کته هم د دې هوکړلیک جزئیات شریک نشو، خو په ټوله کې په اړه ویل شول چې په دې هوکړلیک له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل له ترهګرو ډلو سره د طالبانو د اړیکو پرې کول او د افغانستان له خاورې د نورو هوادونو په ضد کار نه اخیستل پکې شامل دي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ چمتو شو د افغان ولسمشر او د طالبان له پلاوي سره په ډیویډ کمپ کې وګوري، خو په کابل کې به انتحاري حمله چې یو امریکایي سرتیر هم پکې ووژل شو ترامپ غوسه کړ او د سولې خبري هم لغوه اعلان کړي او امر یې وکړ چې د افغانستان په خاورې کې پر طالبانو هوایي بریدونه زیات شي. خو تر یو څه ځنډ وروسته نږدې درې میاشتې مخکې یو ځل بیا د سولې خبري پیل او زلمی خلیلزاد او طالبانو په قطر کې لسم پړاو مذاکراتو ته سره کېناستل. ښاغلي خلیلزاد بیا پاکستان او افغانستان ته سفر وکړ او په کابل او اسلام آباد کې د افغاني او پاکستاني مشرانو چارواکو سره وکتل. نوموړي له دې سفر وروسته په خپل ټویټر ولیکل چې د سولې خبرې مهم پړاو ته رسیدلې دي. ښاغلي خلیلزاد له خپل سفر وروسته په قطر کې له طالبانو او د دې هیواد له بهرنیو چارو وزیر سره هم ولیدل. له دې لیدنو وروسته طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه د امریکایي چارواکو څرګندونې لا ګرمې شوې او د تاوتریخوالي د راکمېدو بحث رامنځته شو. که څه هم له دې وړاندې افغان حکومت د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره اوربند اساسي شرط یاد کړی و، خو بالاخره د تاوتریخوالي پر راکمېدو هم راضي شو. امریکا، طالبانو او د افغانستان دولت اعلان وکړ چې د فبروري د میاشتې 22 نیټه له 12 بجو وروسته به د تاوتریخوالي د کمېدو یا اورکمونۍ پیلېږي. امریکایي چارواکو دا هم ویل کده د تاوتریخوالي د راکمېدونې په بریالي ډول پای ته ورسېده او طالبان ورته ژمن پاتې شوه، نو د فبروري میاشتې په 9 نېټه به د سولې هوکړه ورسره لاسلیک کړي. د تاوتریخوالي د کمېدونې بېګا 12 بجې ختمه شوه او افغان حکومت، طالبان او امریکایان ټول ترې راضي وو. نو نن شنبه د فبروري د میاشتې وروستۍ نېټه د طالبان او امریکا ترمنځ د سولې د هوکړه لیک د لاسلیک ورځ ده. ویل کېږي په قطر کې دغه هوکړه لیک په مراسمو کې د ګډون لپاره د 500 هیوادونو استازي دوحې ته رسېدلي دي. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. وخت په افغانستان کې 12 بجې او 40 دقیقې دي. تاسو کولی شئ زموږ ویب پاڼې ته ورشئ، هلته هم د سولې په اړه وروستي راپورونه او خبرونه شته. پته د ازادي رادیو ډاټ کام کې فیسبوک لري، زموږ پاڼه در سره خوښه کړئ. پته د پښتو facebook.com/azadiR. اوس هم د ورځې موضوع کې پاتې کیږو. د تاوتریخوالي د کمېدو د اونۍ پر مهال کومه لویه امنیتي پیښه ونه شوه، خو په دې اونۍ کې لکه د تیر اوربند په څیر بشپړه آرامي هم نه وه. د تاوتریخوالي د کمېدو پر مهال کابل د دو وړو چاودنو شاهد وو، هغه چې مسؤلیت چاونه مانه، خو په ولایتونو کې بیا پر یو شمېر امنیتي پوستو د طالبانو د بریدونو خبر ورکول شو. په دې اونۍ کې څه تیر شول او آیا دا اونۍ بریالۍ وه؟ په اړه یې امید ظهیر مل دا راپور برابر کړی.
د فبروري په 28 چې د کب یاهوت میاشتې له 2 منټې سره برابر و، د افغانستان په وخت شپې 12 بجې په تاوتریخوالي کې د پاموړ کموالی موده پایل شو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په تاوتریخوالي کې د کموالی هرکلی وکړ او دا ګام یې د اوربند او سولې پر لور یو مهم اقدام وباله.
لشک پرته د دې ونې د څار او ارزونې لپاره د هیواد ټولو امنیتي او دفاعي ځواکونو ته دستور العمل او لارښودنه صادره شوي او هغوی به پل ولکته خپل ایزارات تولری.
خود تاوتریخوالی د کموالی پاره د طالبانو په اعلامیه کې چې د تیر شنبه یا د کب میاشتې په دویمه خبره شو لیکل شوی چې د هوکړې لاسلی کولاندې به دواړه لوري مناسب امنیتی شرایط رامنځته کوي، خو اعلامیه کې د امنیتی شرایطو په اړه لدی زیات تفصیل نه بیان شوی. د تاوتریخوالی د اونۍ د پیلېدو سره سم د هیواد په یو شمېر سیمو کې د خوښۍ مراسم هم نیول شوي وو. د تاوتریخوالي د کمولو هرکلی ته د جلال آباد ښار پښتونستان څلور لارې کې ګڼ ځوانان راټول شوي وو او په اتنی د دې ګام هرکلی کاوه.
از مونږ بلسونه په ننګرهار کې لا بیل بیل ځایونه راټول شوي دي. کوچنیان مو زلمیان مو په خو مر یعنی ټول په یو لوی خوشاله باندې سره راټول دي.
له هر جات خوشاله یاستو. 14 شپه روانه ده چې بعد دې مونږ لا جنگونو او د بدوازونو په امن کې وو.
یو شمیر نور ولایتونه هم د ورته هرکلی شاهدانو. خود تاوتریخوالي ونی بشپړه آرام هم نه و. د کورنۍ او چارو وزارت وای د دې اونۍ په اوږدو کې طالبانو په کاپیسا، زابل، کندهار، هلمند، لوګر، میدان وردګ، بدخشان، سمنګان، بلخ، فراه، لغمان، روزګان او هرات ولایتونو کې افغان ځواکونه په نخښه کړی دي. پلازمینه کابل کې هم د کپ پوم او اتمه نشه دوه چاودنې وشوې چې په پایله کې یو تن ووژل شو او 19 تن نور ټپیان شول. د دې چاودنو مسؤلیت چا ونه مانه. ازادي رادیو ته امنیتي سرچینو ویلي د تاوتریخوالي د کمېدو د اونۍ پر مهال 21 تن امنیتي ځواکونه او 4 ملکیان وژل شوي او 10 نور ټپیان شوي دي. د کورنۍ چارو وزارت وایان نصرت رحیمی
بیرای حمله چې تر سره شوې دي هغه د افغان امنیتي او د فیسبوکونو په پوسټو باندې وي. همدارنګ ګڼ شمیر نور بریدونه چې تر سره شوې دي هغه د سړک غاړې ماین چاودنه وي چې په ترڅ کې هم زموږ قدرمن هیوادوالو امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله وخت ده.
د افغانستان حکومت وایي طالبانو د تاوتریخوالي د کمېدو اونۍ پاړه شوې هوکړه عملی کړې ده. د ولسمشر محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقی ازادي رادیو ته وویل افغان حکومت دا اونۍ له امریکایي ځواکونو سره په ګډه په دقت څارلې ده.
بشار مهمه
د وای ډیره مهمه ده چې دې اونۍ پاړه یو تحلیل ولرو. هغه هستي چې له امریکایي ځواکونو سره په ګډه جوړی شي په ډیره چټکۍ کار کوي. څو موږ ته دې اونۍ په پای سبا یا هم بل سبا په دې اونۍ کې د طالبانو د فعالیتونو یا هم د تاوتریخوالي پاړه معلومات له خلکو سره شریک کړو. طالبان هم د تاوتریخوالي د کمېدو د اونۍ لپاره خوښتي. د دې ډله ویان زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل په دې اونۍ کې د دوی بریدونه درینه وسلنه راخته شوی وو، خو حکومت په لوز واکونو په یو شپر خو کې سرغړونه کړی دي. د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لیک لاسلیک کړان دی. یو شرط د تاوتریخوالي کمواله وو چې د وو ورځو لپاره پاله شو. د امریکا متحده ایالاتو او د افغانستان حکومت هیله مند دي چې د تاوتریخوالي د کمیدو اونۍ بریا به تلپاتې اوربند ته زمينه برابر کړي. خو طالبان بیا وایي د اوربند سرنګواله به د افغانستان حکومت سره د مذاکراتو د پایلې په اوږدو کې څرګند شي. د 2013 کال په جون میاشت کې هم افغان حکومت او طالبانو د کوچنی اختر په 3 ورځو کې اوربند وکړ چې پراخ هرکلی وشو. له هغه وروسته په لوی اختر کې هم د اوربند حادثه وشوي، خو پایلې ته ونه رسیدي او اوربند ونه شو. خو دا چې دا ځل به تلپاتې اوربند وشي او د افغانستان د جګړې د اوږده کشاله به حل ومومي او کنه، هغه پوښتنه چې ځواب یې په راتلونکي پورې اړه لري. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
په هلمند کې د جګړې قربانیان وایي که سوله وشي دوی بخنه کوي. هلمند چې د کلونو راهیسې د جګړې تود ډګر پاتې شوی دی، د جګړې دواړو غاړو په شمول زرګونه ملکیانو ته هم په جګړه کې مرګ ژوبله وختي. زموږ همکار الیاس دایی د جګړې د څو تنو قربانیانو سره خبرې کړې او د دوی د خبرو په حواله یې دغه راپور چمتو کړی.
د طالبانو او امریکا ترمنځ د تاوتریخوالي اعلان سوی ونې پای ته ورسېده. که څوم خلک هیله لري خو هیڅوک نه پوهیږي چې سوله کېږي او که جنګ دوام پیدا کوي. د هلمند اوسیدونکی یار محمد 13 کلن دی، خو هغه ورځ لا هم ضروري چې پلار د مین په چاودنه کې ووژل سو. یار محمد وایي د پلار تر مرګ وروسته نه پنس ماړول نه یې نوي جمعي اغوست دي.
یعنی زه خپل اوس 13 کلن یم، زه چې پیدا سوم دغه جګړه ده، په دغه یواد کې دغه ورور وژنه شروع ده. او بل پلار می د وسخه ډیر لس کال مخته و پات شهید سو دی. تر هغه وروسته موږ د ډیر مشکلات سره مخ شول، موږ سر پر بے پناه د اخشي سره وسیدلو. وروسته لاغه چې یو څه خپل په ژوند پوسول، نو بیا ورور می د وسه درې کال مخته په پوس کې و شهید سو. نو جنگ دی ورکسي، رنگ دی ورکسي، جنگ نه غواړو، موږ سوله غواړو.
د جګړې په دې تود میدان کې د تیرو څه کم 13 کلونو په موده کې د جنگ د دواړو غاړو ترمنځ نشوتو ماین او ځان مرګو چاودونه کې د جګړې د دواړو غاړو ترڅنګ تر ټولو ډیره قربانیا مو خلکو ورکړي ده. که هم د کشمیر نست خو د بشر حقوقو د صحوی دفتر مسؤلین وایي یوازې د تیر میلادي کال په وروستۍ روبه کې لسګونه ملکیان چې اکثره یې ښځې او ماشومان دي وژل شوي دي. یار محمد چې اوس په 12 ټولګي کې زده کړې کوي وایي ک طالبان او حکومت سوله وکړي، دای چمتو دی چې بده ورزي او غمونه هیر کړي، سم او نو ژوند وکړي.
د طالبانو حکومت څخه مو یو ځنې غوښتنه هم ده چې نور د دا وربند وغځوي، نور جنگ نه غواړو، غواړو چې تل مو یو وخت د سول څخه برخمن وي. موږ به هم په خواني غمونه هیر کو او پراتلونکي به هم غمونه ونه لرو.
څوار لس کال وړاندې په لشکرګاه کې د لومړنیو نامنیو په لړ کې د احمد مسترخانی ته چیرمه په یو چاودنه کې د هغه دوه زامن چې د ده سره په مسترخانه کې کار کوي داسې ټوټه ټوټه سول چې د احمد په خبره فکر نه کوي چې هغوی مړه دي. احمد ازادي راډیو ته وویل تر اوسه فکر کوي چې یوه ورځ یې زامن راځي. احمد د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لیک ته هیله مند دی. دی وایي که طالبان او حکومت سوله وکړي، زه چمتو یم چې وژل سوي زامنو ته انتظار پرېږدم او پخوانی بدی خاطرې هیر کړم، نوې ژوند پیل کړم. محمد الیاس تای د ازادي رادیو هلمند.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو، د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د پکتیا په احمد خیل ولسوالۍ کې د وی کورنۍ د لسو وجل شو کسانو یو غړی وای نور له جنگ ستړي دي او د ګڼ نور افغانانو په څیر دوی هم سولې ته لیواله دي. دوی وای داسې سولې نه غواړي چې له لاسلیک وروسته خپل منځي جګړې ته لار هواره کړي او د دوی قرباني پکې له یاد ووزي. په پکتیا کې زموږ همکار احسان آریان د دې کورنۍ له وغړي سره مرکه کړې چې تاسو یې اوریدو تر بولو.
د پکتیا په احمد خیل ولسوالۍ کې و داسې کورنۍ چې په جګړه کې لستنه غړي وژل شوی. سهار ګل د همدې کورنۍ غړی دی. دی وایي د کورنۍ یو شمېر غړو یې هغه مهال چې په سیمه ییزو پولیسو کې دندې لرلې، د مخالفینو له لوري په جګړه چوبدنو او بریدونو کې د خپلې کورنۍ لستنه غړي وژل شول او 15 نورې ټپیان شول چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. نوموړي په ژړغونی غږ ازادي راډیو ته وویل:
ماشومان مې لاس ور کړی، لاس مې د کورنۍ غړي دی لاس ور کړی، او ته یقین وکړه چې د مونږ کور ته ته پټان ته راشي او تا په د کور کې زه وګرځم، د خځې زخمیانی وکسي او د ماشومان وکسي تب یای چې دا بالکل دا کور دی او کچر صد بستر دی، حتی یو دومره حتی ظلم به مونږ سره شوی دی.
دی وای د نورو افغانانو په سیر دی هم سولې ته سخت اتګی دی، خو داسې سوله نه غواړي چې د دوی قربانۍ پکې هیر شي او د قدرت او نورو اهدافو د ترلاسه کولو لپاره یو ځل بیا پکې کورنۍ جګړې پیل شي.
چې خدای دې تلپاتې سوله په افغانستان کې راولي، دی واونه نه همیشه دې پر د خدای داسې سوله راولي چې بالکل دلته دې چا وینې تاله نشي. ځنې خلک د شک په نظر متګوري چې یو ځل نه داسې سوله ونشي لکه د نجیب دی وخت سوله چې بیا د افغانانو په تلپاتو بدل شي او بیا افغانانو ته پکې زیان ورسیږي.
دغه دردیدلې کورنۍ په داسې حال کې د سولې غوښتنه او ملاتړ کوي چې ټاکل شوې نن شنبه د فبروري په 9 د نړۍ د دیرشو هیوادونو د استازو په ګډون په قطر کې د وسلوالو طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې هوکړه لاسلیک شي چې ورسره سم به بین الافغاني مذاکراتو ته هم لاره هواره شي. احسان آرین، ازادي راډیو، پکتیا.
دا چې د کابل چاپرسپانو نن کومه تبصری خبرې کړې ناجی ساپی ورته کتنه کړې.
ویسا خپلواکي ورسپانې په سر مقاله کې قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لیک او په کابل کې د امریکا او ناټو د استازیو ترمنځ د همکاریو د دوام لپاره د یوې ګډې اعلامیې د لاسلیک په تړاو لیکلی دی. ورسپانې همدارنګه نننۍ ورځ برخلیک ټاکونکي او تاریخي بللې او لیکلي دا د افغان ولس د ژوندانه یو نوی او هیله بښونکی پړاو دی چې بالاخره په افغانستان کې به دغه اوږده جګړه تر 1400 وروسته پای ته ورسیږي. د سر مقالې لیکونکي لیکلی چې تر اوسه پورې د دې هوکړه لیک بشپړ متن له رسنیو او افغان ولس څخه پټ ساتل شوی، خو سرمقل لیکونکي ټینګار کړی چې په دغه هوکړه لیک کې دوه ټکي ډېر مهم یاد شوي دي. لومړی دا چې دې هوکړې له مخې به ټول امریکایي او بهرني ځواکونه له افغانستانه وځي، او دویمه خبره هم دا چې له افغانستانه به پر امریکا او متحدینو یې هیڅ برید نه ترسره کیږي او افغانستان به نړیوالې ټولنې ته ګواښ نه وي. هشت سپ رسپانی بیا په سر مقاله کې په تلپاتې اوربند ټینګار کړی. وړاندې راغلی د امریکا او طالبانو ترمنځ د پردې تر شا خبرې او د هوکړې د متن پټول ډیری کسان اندېښمن کړي او په باور یې د هوکړه به په افغانستان کې جګړه ختمه نه کړي. په سر مقاله کې اندېښنه مطرح شوې که چیرې طالبان اوربند ونه کړي دا هوکړه به هیڅ معنا ونه لري. په سر مقاله کې راغلی وسلوال طالبان له افغان حکومت سره د خبرو لپاره لومړی باید اوربند وکړي. سر مقاله لیکونکي لیکي حکومت ظاهرا چمتو دی چې د زندانیانو د تبادلې په تړاو خبرې وکړي، خو په باور یې د زندانیانو تبادله باید په افغانستان کې دایمي اوربند تضمین کړي او افغانان ډاډه شي چې بیا به تاوتریخوالی دوام نه کوي، کنه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې به له ماتې سره مخ شي. او دنیا ورسپانې هم د سولې هوکړه لیک د لاسلیک په تړاو لیکنه کړې ده. د دنیا په سر مقاله کې راغلي د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې تر لاسلیک وروسته به له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل پیل شي. په سر مقاله کې راغلي بیا به د افغان حکومت له لورې د طالبانو 15,000 بندیان او د طالبانو له لورې د افغان حکومت 1,000 بندیان آزاد شي، او تر هغې وروسته به بین الافغاني خبرې پیل شي.
له ناجی صافی سره پاتې کیږو. اوس به تاسو ته اقتصادي خبرونه ولولي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړه لیک لاسلیک به هیواد ته د بهرنیو پانګونو د راجلب په برخه کې ډیر اغیزمن تمام شي. د دغې خونې ویان جان آقا نوید نن ازادي راډیو ته وویل تر دې وړاندې بهرنیو پانګوالو د ناامنیو له امله زړه نه ښه کوه چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. د نوموړي په خبره په افغانستان کې ناامنۍ د دې لامل شوې چې کورني پانګوال هم پانګې له هیواده هر انتقال کړي. د دې په خبره دوی په هیواد کې خپلې پانګې خوندي نه ګڼي. د افغانستان د مالی وزارت او هند دولت ترمنځ د نږدې 10 میلیون ډالرو په ارزښت یو تړون لاسلیک شو. د افغانستان د مالی وزارت ویان شمروز خان مسجدی نن ازادي راډیو ته وویل چې دا سند نن د مالی وزارت د مرستیال عبدالحبیب صدران او په کابل کې د هند سفیر وینی کمار ترمنځ لاسلیک شو.
بامیان ولایت کې د بند امیر څخه تر یک اولنګ پورې دغه شاهرا جوړول دي په ټوله کې تقریبا 10 میلیون ډالرو ته رسیږي، چې دوه پروژې یعنی 2 کیلومتر سړک په مزار کې او 14 کیلومتر به په بامیانو کې دا به په دې باندې جوړیږي.
هند دولت تر دې وړاندې هم په بیلابیلو پروژو پانګونې کړي چې ښې پایلې لرلې. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنی اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر سلور اویا افغانۍ اتیا پوله، یو اروپایي یورو دوه اتیا افغانۍ شل پوله، یو انګلیسي پاونډ پنځه نوي افغانۍ، یو سعودي ریال نونس افغانۍ اتیا پوله، زر ایرانی تومان پنځه افغانۍ، زر هندی روپی زر هندی روپی یو زر سلویخت افغانۍ، او زر پاکستانی روپی سلور سوا پنځه اتیا افغانۍ.
اوس هم راځو یوې نړیوالې تودې موضوع ته. د ملګرو ملتونو روغتیایي ادارې ویلي چې په ټوله نړۍ کې د کورونا ویروس خطر تر بل هر وخت زیات شوی دی. د کورونا ویروس له خپرېدو سره د نړۍ اقتصاد ته هم د تهدید کچه زیاته شوې ده، او په دې اړه اندېښنې هم په ډېرېدو دي. ملالۍ بشیر په دې اړه دا راپور برابر کړی.
د روغتیا نړیوال ادارې رئیس تدروس ادهانوم گیبراسیوس د جمعې په ورځ په ژنیف کې خبریالانو ته وویل چې په نړیواله کچه د کورونا ویروس خپرېدلو او اغیز تهدید تر بل هر وخت زیات شوی دی. د کورونا ویروس تهدید د نړۍ اقتصاد ته هم خطر جوړ کړی دی. شپږ ورځې پرله پسې د نړۍ د ونډو بازارونه به یې ټیټ شوې، او د 2008 کال د اقتصادي بحران راهیسې دا لومړی ځل دی چې د نړۍ بازارونو ته شاوخوا شپږ تریلیونه ډالر زیان رسیدلی دی. کورونا ویروس په ګڼو هیوادونو کې درې اتیا زره کسان اغیزمن کړي او 2800 کسان یې وژلي دي. تر ټولو زیات تلفات په چین کې دي، چیرته چې په تیر دسمبر میاشت کې لومړی ځل د دې ویروس مثبتې پیښې ثبت شوې. ګڼو هیوادونو د فبروري په 28مه د جمعې په ورځ خپلې لومړۍ مثبتې پیښې راپور کړې. په دغو هیوادونو کې آذربایجان، بیلاروس، ډنمارک، لیتوانیا، مکسیکو او نیوزیلند شامل دي. د روغتیا نړیوال ادارې رئیس تدروس ادهانوم د جمعې په ورځ په ژنیف کې خبریالانو ته وویل
24 cases have been exported.
دی وای له ایتالیا څخه تلر وشت موارد څوار لسو هیوادونو ته انتقال سوی، او نیوی موارد له ایران ای ولسو هیوادونو ته انتقال سوی دي. په تیرو څو ورځو کې د مثبتو پیښو په شمیر کې ورځ په ورځ زیاتوالی، او د اغیز منسیو هیوادونو شمیر د اندېښنې وړ خبره ده. په منځني ختیځ کې ایران تر ټولو زیاتې د کورونا ویروس پیښې ثبت کړې دي، خو خلک انتقاد کوي چې چارواکي د پیښو اصلي شمیر پټوي. په ایران کې د کورونا ویروس له کبله د مړینو رسمي شمیر په 24 ساعتو کې له 8 څخه 14 ته لوړ شو. همداراز ویل شوي چې 388 کسان په دې ناروغۍ اخته شوي دي. د یو شمیر لوړپوړو چارواکو تر څنګ د ایران د پارلمان څلور غړي هم په کورونا ناروغۍ اخته شوي. په دغو کسانو کې د ولسمشر مرستیاله معصومه ابتکار هم شامل ده. د ایران د روغتیا وزارت ته هر ډول راغونډېدو پر وړاندې ټینګار وکړ، لکه ودونه او جنازې. ښوونځي او پوهنتونونه، سینماوي، تیاتر او کنسرت سالونونه ټول تړل سوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وویل چې هیواد یې اوس مهال تهران ته د تخنیکي مرستې رسولو وړاندیز کړی چې د دې ویروس د خپرېدو مخه ونیول سي. په ژنیف کې تیردوس دا هم وویل چې د نړۍ پر کچه د کورونا ویروس پر ضد تر شل زیات واکسینونه جوړ شوي، او یو شمیر یې د ازموینې په مراحلو کې دي چې په راتلونکو څو اونیو کې به یې نتیجه معلومه سي.
له دې سره د دغې غرمنۍ خبري خپرونې مطالب همدلته پای ته رسیږي. زه اسدالله لودین درنه اجازه غواړم. د ازادي راډیو له پاتې خپرونو سره اوسئ.
سرولمبود غرغرود شورنا دی خبر سرولمبود غرغرود شورنا دی خبر دا څوک چې جنگ غوړی د جنگل زورنا دی خبر بچی لاد گدر گرو رکھی یادوی زما بچی لاد گدر گرو رکھی یادوی په ګودر لا لګي دالي اور نه دي خبر دا څوک چې جنگ غوړي د جنگل زور نه دي خبر سولم وو د غر غرو شور نه دي خبر سرو لمبو کور دوران نو پرمان لیونی زماد کور دوران